Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ په استانه کې د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د ځانګړو استازو د سیمه ایز تماس ډلې په فوقالعاده غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت او د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وشوې. دغه راز په غونډه کې د افغانستان له لارې د ترانزیت او ترانسپورت د پراختیا په شمول د عملي همکاري او د سیمې د امنیت اړوند مسایل هم وڅېړل شول. د افغانستان لپاره د قزاقستان ځانګړي استازي یرکین توکوموف ویلي چې په غونډه کې د رغونکو نظریاتو په تبادله او کابل سره د تعامل د مهمو مسئلو لپاره د عملی حل لارو په موندنې ټینګار وشو. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان استازو برخه واخیسته. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته شوه او د همدغه کال د اګست په 26 لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له طالبانو سره نږدې سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. تمه ده چې د امریکا او ایران چارواکي د سه شنبه په ورځ په سویس کې د مذاکراتو دوهم پړاو لپاره خبرې وکړي. هدف دا دی چې دواړه خواوې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود کړي او د جګړې مخه ونیول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په جنیوا کې د سپینې ماڼۍ له ځانګړي استازي سټیف پیتکوف سره د عماني چارواکو په منځګړیتوب غیر مستقیمې خبرې کوي. د امریکا او ایران چارواکو د دې میاشتې په پیل کې په عمان کې هم غیر مستقیمې خبرې اترې وکړې چې د تېرې جون په میاشت کې د اسرائیل او متحدو ایالاتو لخوا د ایران په اتومي تاسیساتو له هوایي بریدونو وروسته لومړی دا ډول خبرې وې. تهران ویلی چې د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیم د غنی کولو له حق څخه به لاس وانخلي. واشنگتن هڅه کړې چې د خبرو اترو ساحه پراخه کړي ترڅو د ایران د بالاستیک توغندیو پروګرام باندې محدودیتونه او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ډلو لپاره د تهران ملاتړ پای ته رسول هم پکې شامل شي، خو دا هغه مسلې دي چې تهران یې د منلو وړ نه ګڼي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د دوشنبه په ورځ زرګونو ورزشکارانو ته د 1404 کال د عصري توزیع پیل کړه. ټاکل شوی چې د بیلابیلو ورزشي رشتو څخه د پاسه 3250 ورزشکارانو څخه هر یو ته 12200 افغانۍ ورکړل شي. د عصري توزیع په لومړنۍ ورځ کې د کرنو، د بیړۍ ځغلولو او د تکواندو ملي ټیمونو غړو تا دغه اندازه پیسې وویشل شوې. د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نجونو او ښځو په ورزش محدودیتونه لګولي، په تیرو کلونو کې هم د عصري په نامه دغه ډول نقدي مرسته نارینه ورزشکارانو ته توزیع کړي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام د لوبو په دوام کې سه شنبه د فبروري په 18 درې لوبې ترسره کیږي. د نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاټلند او نیپال ټیمونه به یو بل سره مخ شي. د پرون په لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېدی چې متحدو عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایتالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د آسترالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راتلونکې لوبه د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 19 د کاناډا په وړاندې ده. تر دې مخکې افغان ټیم پر روان شلوریز کرکټ نړیوال جام کې نیوزیلند او سویلي افریقا ته خپلې لوبې بایللې دي. دا نړیوال جام د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب دایر شوی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. اروپا اروپای اتحادیه خبرداری ورکوي او وایي چې افغانستان کې که څه هم جګړه پای ته رسیدلې، خو له جګړې پاتې ماینونه او مهمات اوس هم د خلکو ژوند ګواښي.
که معلول نه وایي نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی.
له پاکستان او ایران نه د راستنو شویو کډوالو میرمنو حال هم اخلو.
نسمې ډېر درد کاوه، خلک هم ډېر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ته ورسېدو په موټر کې مې سیکون وکړ.
ځینې میرمنې د رواني ناروغیو د متخصصو ډاکترانو د نشتون څخه شکایت کوي.
مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکتره وه. ډېرې ښه مشورې راکوله، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده، نه پوهېږم.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د اروپا د کمیسیون د ملکی ساتنې او بشري مرستو د عملیاتو اداره په خپل نوي رپورت کې وایي، سره له دې چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د جګړو څخه پاتې ماینونه او ناچاودي مهمات به هم د ولسي خلکو ژوند ګواښي. د دغه ادارې نوی راپور چې د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 28مه خپور کړ، وایي په افغانستان کې د 1990 کال راهیسې تر اوسه 45,000 کسان د تیرو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. امان الله د کندز اوسیدونکی دی چې لس کاله پخوا یې د یو ماین په چاودنه کې یو لاس او پښه پرې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې ژوند پیخي بدل کړی.
که معلول نه وایي نو ژوند به مې ډېر ښه وای. زه یو فعال زیارکښ او کارګر سړی وم او ډاډمن یم چې ډېر ښه ژوند به مې درلودی. اوس کور کې وزګار ناست یم، اولادونه مې چې د دسترخوان تر غاړې کښېني، نو کله چې یوازې وچه ډوډۍ د خوراک لپاره وي، ما نه پوښتنه کوي چې کله روغ هم وي وچه ډوډۍ دې خوړله. دا خبره په ما ډېر بد تاثیر کوي. د هغو کسانو زامن چې یو څه درآمد لري کورسونو ته ځي، نوې جامې اغوندي، خو زما داسې نه دي.
د اروپایي اتحادیې راپور زیاتوي چې افغانستان کې د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان کوچنیان دي چې د لوبو یا د څارو د څرولو په محل مړه یا ټپیان شوي دي، یا حقل بالغان دي چې د لرګو د راټولولو لپاره وتلي یا لسګونه کاله وروسته خپلو مینو او کروندو ته ستانه شوي دي. رپورت زیاتوي چې یو شمېر افغانان اوس هم خطر په ځان مني او په داسې سیمو کې کرنه او کار کوي چې د ماینونو خطر پکې زیات دی، تر څو وکولای شي خپلو کورنیو ته په داسې یو هیواد کې چې د نړۍ په کچه د لوږې شدید ناورین سره مخ دی خواړه برابر کړي. د اروپایي اتحادیې شمېرې ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 10 میلیونه خلک چې د هیواد د ټول نفوس دریمه برخه جوړوي، د ژمي په میاشتو او د روان 2016 کال په ترڅ کې د شدیدې غذایي ناامنۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي چې اروپایي اتحادیه د همکارو مؤسسو لکه د هالو ټرست لخوا د ماین پاکۍ د هالو ځلو ملاتړ کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د اروپایي اتحادیې د دغه رپورټ په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له دې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې د همکارو ادارو سره په همغږۍ تیر کال د ماینونو او ناچاودو توکو څخه ککړې 50 کیلومتره مربع سیمې پاکې کړې او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاودي مهمات کشف او شنډ کړي دي. مخکې له دې یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر د سلواغې په 14مه ویلي و چې افغانستان د جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو مهماتو د تلفاتو د اوچت شمېر کبله په نړۍ کې دریم هیواد دی. یوناما ویلي و چې افغانستان کې د دغو ماینونو او مهماتو 80% قربانیان کوچنیان دي. یوناما تر دې مخکې ویلي و چې افغانستان کې تقریبا 1.5 میلیون کسان د سخت معلولیت سره ژوند کوي.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې زما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
ازادي رادیو بیا هم ستړي مشه د فرید سیالم له ګوندیو هیوادونو د افغان کډوالو د جبري ستنېدو په ترڅ کې د سمیرمنې هم شته چې د ایستلو پر مهال په نیمه لار کې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته ماشومان زیږوي. صابره له دغو مېرمنې یواده چې د پسرلي په یو ماښام کې د فلنکوچ ډوله موټر دننه چې له ایرانه ایستل شوي مسافرین پکې وو، خپل څلورم ماشوم د یو اوږد سفر پر مهال او پرته له کوم اسانتیاو زیږولی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي اورو چې صابرې سره خبرې کړې دي.
و 20 کلنه صابره چې افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو سوي افغانانو له ډلې د وایي اته میاشتې وړاندې په داسې حال کې له ایرانه وایستل سوه چې د امیندوارۍ یې وروستۍ میاشت وه. دا زیاتوي چې خپل څلورم ماشوم یې په روغتون کې نه بلکې په لاره په یو فلان کوچ ډوله موټر کې وزېږاوه. د جوزا میاشتې د هغې اوږدې ورځې ماښام کې افغانستان ته روان موټر له ایرانه ایستل سوي مسافر لیږدول چې د صابرې د زیږون دردونه پیل سول، چیرې چې نه ډاکټر و، نه طبي اسانتیاوې او نه هم کومه خونه. د صابرې په خبره موټر د هرات میمنې په لاره کې د څو شیبو لپاره ودرېد او دې هلته د یوې ښځې په مرسته خپل ماشوم وزېږاوه.
نسمه ډیر درد کاوه، خلک هم ډیر وو، جامې مې ککړې شوې وې. بیا چې کله هرات ورسېدو په موټر کې مې سیګون وکړ، ډیر وزورېده، ماشوم مې په موټر کې وزېږېده. څوک هم نه وو، نه محرم ډیر وو، یوازې یو بل ښځه وه.
دا ماشوم چې په تنګه او له شور او اندېښنې ډکه فضا کې زېږېدلی و، کورنۍ یې پرې نوم محمد اکبر کېښود. صابره وایي چې په بله ورځ دوی د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته ورسېدل، چیرې چې د خپلو څلورو ماشومانو سره یې خپل نوی ژوند په یوه کوچنۍ کرایي خونه کې پیل کړ. دې د خپل ایستلو کیسه داسې وکړه.
وکاله په ایران کې وم، څه خواري او زارۍ مو چې ونه لیدلې، هر څه مې پاتې شول. ویلي چې هیڅ اجازه نه لري چې آن یو ستنه هم ځان سره یوسي یا مو د کور پیسې واخلي. یوازې له یوې جوړې جامو سره یې په زور راوویستو.
د صبرې استل د هغو افغان کډوالو د اخراج د پراخ بهیر یوه برخه ده چې له ایرانه راستنېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د اروپا له مخې چې د 2015 کال دسمبر په 19 خبر سوای، په یو کال کې د ایران دراستنیدونکو شمیر له 1.8 میلیون څخه لوړ سوای دی. صابره چې یو وکلنه لور دوه نور زامن هم لري چې 3 کلن او 4 کلن دي، وایي دا په افغانستان کې د خپلې وازینۍ دور د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دا وای میړه چې تر دې 20 کاله مشر دی، هر ورځ د کار موندلو لپاره له کوره وځي خو ماښام خالي لاس بیرته راستنېږي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د بیرته راستنېدونکو هرکلی کوي او د راستنېدو او بیا میشتېدنې په برخه کې ورسره مرسته کوي، خو افغانستان ته راستنېدونکي ښځې او نجونې د زده کړو، کار او ټولنیزو ازادیو د حقونو له سختو محدودیتونو سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار ډلې د 2015 کال په مارچ کې وویل چې ټول ستانه سوي کډوال د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو، د بیکاری د لوړې کچې، کمزوري روغتیايي سیستم او د بهرنیو مرستو د کمیدو په وضعیت کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. صابره هم زیاتوي اوس چې زمیره رسیدلی، د دوی کور ډیر سوړ او د ګرمولو لپاره یې هیڅ نه لري.
خاص او هیڅ سونتو کې مو نه درلودل، خونه ګرمه نه وه. له همدې امله مې د ماشوم ساړه شوي او له ډیر وخت راهیسې ټوخیږي.
صابره اوس د خپل اتمیاستنی ماشوم محمد اکبر اندېښنې اخیستې چې آن د لاس او مخ پرېولو ته یې هم په خبره ګرمې اوبه له ګاونډۍ اخلي او وایي چې شیدې هم نه لري.
شدی خوری خوزه شدی نه نرم، زکه یوازی وچه دوده خورم. که کل چو کلک خواله راوری او وی خورم یا چه شدی می پیدا کیگی. که خواله و نخورم شدی بیا هم نلرم.
دوایی تیر زله اغا با وچه دوده مراوی.
وچه دوده خوری کلی پو بو کی ورتلم دوم او پلاس کی ورکوم چو ویز پیخی. نور هیز نلرم.
صابره وایي چې یوې ګاونډۍ ورته 2 افغانۍ ورکړې تر څو خپل ماشوم کلینیک ته بوزي، چې هغه هم د دوی د اوسېدو له سیمې په موټر کې شاوخوا 1 ساعت لرې و، خو ډاکټر هغه ورځ رانغی او دا له ساعتونو انتظار وروسته بیرته کور ته راستنه سوه. د دې په خبره له همدې امله دا روښانه نه سوه چې محمد اکبر خوارځواکی و که نه، که چیرې تشخیص سوی وای نو مرسته به ترلاسه کړې وای.
کمزوری دی، رنگی هم زیر شوی او ډیر ډنګر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دلوي په یوویشتمه په خپل ایکس پاڼه نه په یو بیان کې وویل پر افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه سوې او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه ښځې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. صبره هم وایي چې دا ناروغه او کمزوري سوې او ویښتان یې له وخت مخکې مخ په سپینېدو دي.
ماشوم یوه شیبه هم راپورته کولی نشم، لاسونه می کمزوري شوي او ملا مې هم ډېر درد کوي. یو څه وي خورم چې روغه شم، چې نه وي څنګه به روغه شم.
دا وایي له میاستو را په دې خوا ټوخېږي. د مرکې پر مهال هم ټوخی څو ځلې خبرې پرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په 8مه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې، خوړو او سرپنا ته سخته اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي وو چې امیندواره میرمنې، د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاوو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستنې شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچې ډوډۍ له خوراکه چې هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې له خوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مهم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچه ډوډۍ اخلي او ورته ګوري، کینی او ژاړي. ډېره ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېر ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي. دا وایي
ویم خدای شده ماشومان می کور و لری توانو درو چه دوی چه تلا سوک نکلی و دو خوراک لپارا سوه لری.
پا راپور کې مو له ایرانه د راستنې شوې افغانې صبرې کیسه واورېده چې خپل څلورم ماشوم یې په لاره کې زیږولی دی. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو .com دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیل اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د 26مه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي و. چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان میرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله یې رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمېنې کابل یوې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابله ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حسب شوې ده. ورته ویل شوي وه چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نشته، نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
هدف قرار داده میدن هر روز
د ختیځ ننګرهار یوې اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخکې دی ولسم ټولګي زکونکو وایي په زکړو د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوي. نو موړي هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېل سوچونه او فکرونه راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک کې یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېر اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یو اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل ګروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی ګروسی له دې کتنې وروسته په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایراني لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د هیواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوي یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې غواړي چې څارونکو د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د عمان په منځګړیتوب د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیو ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لمړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هیوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هیواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکۍ چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
سیسمخه کلاساته رادیو نوري د روختلنې وال سازمان دبليو ایچ او وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هیات کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام راوړو.
واکسین رسیدګي وځي
ملک زابط چې په روسي کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی وايي د دوی لمیش د ځای د روغتيي مرکزونو د لریوالي لامل ماشومان لراستنې دو رئیس تروسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نو وړي دوشنبه د سلواغي عدل وی وښتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې پټیم پټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او خوب وو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جام معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرض دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دي، څوک خارښ دي، څوک تشي، څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وای د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره د دې چې تر روغتیایي مرکزې د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي. هغه ویل
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره دی چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پښپګشتمه خبر کړي ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان، پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوی. د دبليو ایچ او په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او د رستنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانیدلي چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور له مخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعالې ونډې او د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ له لارې موږ کولی شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومانو ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستانه شویو کډوالو له لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوې. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری نس ناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دی او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسېدلی. د دې ترڅنګ ډبلیو ایچ او په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو 9 پیښې هم ثبت شوي دي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.